د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروی سره مرکه اورئ.
ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې که دي هغه هم لکه د نش برابر دي.
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم.
شمله نیازی د خپل نوي چاپ شوي کتاب په باره کې راته غږیږي.
دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د اصل مرض له امله مړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولې د غزل موسیقي مینوال کم شوي دي.
که دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي دا د دوی خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق دی په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي. د مې درېیمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1990 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه. په پیل کې د خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست. ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوي شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی وی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا ترسره شوه او ټولو بلل شوي شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څېر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیوادپالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبه په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل که چیرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارولی دی چې ځوانان په نام سیمو کې دې ته هڅولی دی چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړې کړي، ټولګچ پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترړې وکړي. کم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې رالوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خان لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبله ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي موسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه بلکې د ذوق او دلچسپی لمخې برخه اخلي
فرنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او خوانځي تر زده کړو بلوالې شي لري او یو خېګړه شي لري دا چې ماسل یا زده کوونکي په چپټر باندې مجبور نه دی دلته د ذوق مسله ده کله د هغه د موضوع سره دلچسپی ولا راځي هلته کې نه د ذوق لمخې زده کړه بیا نو بیل خوندور زده کړي نو دغه ډول ناستو کې د دلچسپی لمخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغه اغیز به ډیر خوندور ډیر پزرپوري او ډیر مسمی وي
په اوسنی وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې و علمی، فرهنگی، کلتوری او نورو برخو که مصرف
یاد دیوی کسی هم ننگدی و نیمی لسیز را روسته ده خوز پا مرکز او یاشمر ولسواری که ادبی و کلتوری برنامه او دستوری جوری گی خوکتون که بیا حق برنامه گتوانی بودی چه ده نورو خوگانو ترسنگ ده زوانان لپار دزدکلو او ده دوی فکری استادونو پا غوری دلو که اغیس منی تمامشی
ده پسلنه و مشایرو ده رپورتونو پا دوام ده زل ده کنر ده پسلنه مشایره رپورت لرو وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري ته
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی وو چې باید د ملي والی او سولې د پاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخاله ورانای ورور وژنې دیوینو تویدل دغه انزور کا چې همیشه په خپل لیکنو او اشعارو کې د هواد ملي ګټې صلح ثبات ورور ګلوی او د ټولو ته نظر واچو
محمد مختار اسرار د کونړ د سین چپی نغمه جوړون کې بللې وی خو ګیلې دا وچی د نورو کورونه رڼا کړی دی
تا موجونه نغمه ساز دي ستا چپی دي سندری دي الهامی شان انګازکلی پورته کیږي ترې ټپیږي شور او زور دی هغه شوه جوړ دی را تسری دی سیندا ته په هغه لور دی چې راوړی را ته غمی دی
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالې انزور کړی وی
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې بس هر ساعت د پار ولس جنازې نړۍ زمونږ په حساب منی سي زمونږ ټول عمر دی بس جنازې په جنازه کې جنازې شي پیدا نور دی چانه کېږي د وس جنازې حلالوی می حیوانات را تا بغار وخی او را تا خان دی بنی آدم را تا خفان داخلی
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپلو تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روان دي خیر محمد ظهیر له اوګدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدایه سوله درنه غواړم د جنگونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې
کورونا سیمټي شوټول خارونه سیمټي
د باز باز خلکو دی دا زړه نسیمتی د مای دولت نشګه د چا سرګې سیمتی شوی او د چا د دوسی نشول سټو نسیمتی یو ځای دی نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې سخت زیات رشوتو نسیمتی دی خاورې دی ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دی رنګو نسیمتی
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنی حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروي پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپي ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چې کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د سکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چې یار مونږ خو لکه په پښتو نه پوهیږو، لیکل پکې نه شو کولای، لوستل مونږ ته ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې ژبه سرکاري نشي او سکولونو کې ونه خودل شي، مکتبونو کې ونه خودل شي، پوهنتونونو کې ونه خودل، نو اړیا ګران دي. نو پدې وجه لکه داغه اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمی دي، مجلې کدي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه پدوم رلبی سو ولایت کې صوبه کې د لکاغه صرف یو ورځ پانه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ غوړېدلې دي ډېر مشهور دي، هغه د وحدت رسپانه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه ده؟ میاشت کې وزل چاپی کې درې میاشتو کې وزل مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظر څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر سره په مشره کې دي کې نور ملګری مونږ سره د تیرو شلو کالو راسه خود ملګری مونږ بشر صاحب سرکار کو او دا چاپو پدی کې بدری وار لکه هغه بندش یو ځل نیم د حکومت لخوا هم پدی بندیز لګیدلې، کله کله لکه یو دو وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډیر کم وخت لپاره بندشي وو. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستون کې ډیر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ ته وجې لکه مونږ یې نشو لېږلې، زمونږ وسایل دومره نشته. خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښي چې هغه ته مونږ ورکو، هغې هغه ته ورسي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنی چې کوم خیبر ټی وی چې دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نور کوم پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي.
څنګه جماعت او چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمر کار لکه دلته نه کیږي لکه د چې څومره وینم په دما چې څه نظر دی چې لکه کوم پښتو له پکار دی د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډیر زیات کار کیږي او افغانان رونه چې زمونږ دلته کیو نو هغه وخت به هم د پښتو ډیر زیات کار کېدو. زمونږ مجلې به ډېرې چاپې دي لکه هغه به مارکیټ نه خستلې کېدې هم ډېرې اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې د هغې ډېر زیات وو. اوس لکه د هغې کتون کې ډېر زیات کمفیو تر څو چې د خیبر ټی وي خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري بل لار هغې سره نشته. زمونږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی هغې به نوم د پښتو وخت ډېر کم دی او د خلکو تنده پې نه ماتیږي. بل طرف ته لکه اردو چینل انگلش چینل خلک لکه هغې طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري ځکه هغې تنده پدې نه ماتیږي.
او د ریډیو په برخه کې پخوا و ریډیو پاکستان یو فرمایشی دي سندرو خپرونې نشیدلې نه پیږم چې ریډیو پاکستان کوم ریډیو موږ بلته په کلو بانډو کې ورته غوږو اورېدلې به مو د خیال محمد استاد سندرې د نورجهان سندرې او دا پخوانۍ سندرې به موږ د همغې نه اورېدلې. اوس مهال پښتو نشرات څومره دي د ریډیو په برخه کې او کیفیت وضعیت د هغې څنګه دی؟
د ریډیو په برخه کې لکه نن سبا د پښتو ژبې لپاره ډېر کار کیږي. پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده دغه اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې دغه هغه غږ لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی. دین علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی یو چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي. د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي.
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په قبایلی علاقو کې خبرونه کوي. د هغه خبرونه تاسو اوریدلې د پښتنو د پاره هغه څنګه دي؟
بالکل د مشال رادیو ما اوریدلې دي او هغه فاټا د بلوچستان کې په لرې پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او د هغه فیډ بیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغه نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه د هنر لمن ټینګه کړې ده. سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکښ استازی دی. رضوان وایي هغوی چې غزل اوري تر ما ځان رسوي، د هغوی تنده ماته شي او زما زړه تش شي. ښاغلی منور ګیلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سمه نه پالي. په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهاره رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
کزن وے عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدی دا ہسی درختل
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي خپلا ور بخلی و، بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان وارد ته سیرمه په یوه بالاخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلي د بیلابیلو ډلو ډیری جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجري راوتی سندرې وایي. د سندرغاړو دا دیری چې د وګن بازار په چت جوړ شوی دی، هر وخت د موسیقۍ د سر او لې داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه ټکنی کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې په لومړي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی وو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
دغه غزل چې اوس د خوشحال بابا ویله ما ته ډېره په زړه پورې وه. وړوکی وم زمونږ په کلي کې زما د ترو د زوی واده و، پاس باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد سره غوښتنه ونه وکړله هغه وخت کې مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته وویل. نن مې دویم وار دی چې داسې د ساز کې کېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو خایستو. ځوانانو به پرته له خادې د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو څو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو دا خایست یا خو له منځه وړی او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي وکیدله پخوا به دلته ډیر خلک داسې کور کلو کې به دا محفل نه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر وو، باید چې دا رسم رواج ډیر وخته پورې دوام لرلی، خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دې ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنیک دی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ د اورېدو تند په ژوندۍ بڼه ماته کړي.
زه زلمی واحد یارم د خیوي ولسوالۍ اوسېدونکی، او کلو کې اوس چې پخوا څنګه حجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو، بس دې ته راځو موسیقي او یوازینی خو معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډېر خوښي.
ما نوم د جاوید، زه د سخرود ولسوالۍ د دیولیدو د کلي ما. زما رضوان استاد سندر ډیر زیات خوښ دي، او زه په خوا چې زمونږ ډیرې مجلس په کلو بانډو کې کېدی اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډیرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي، اوس حجرې مجلس ډیر زمونږ خوښ.
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورځي، د سندرغاړو په پند څومره اغیزه کوي، دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
کله غنوي کول د نوې موسیقۍ ته رشد ورکی دا دوی خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم، ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی، د دې کلتور توهین دی، د دې فرهنګ توهین دی، د شاعرانو توهین دی، د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی. د موسیقۍ په لحاظ باندې پردې موسیقۍ ته ډیر لیواله دي، بیخي پردې حرکتونه پکې ډیر زر ځای نیسي او ډیر زر په تاثیر کې. نو دلته دا هنرمند دغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیل در وخت پلار د اواز مینوال، نو هغه د زلته روبۍ غزل چاربیت او داستان وایم، او یو څه د هغې تنده خړو بشي، یو څه زما زړه تشي.
دی زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي، نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی.
پپالنگ بدی دا ہسی در خطل سو گنی دے دا دغو شنڈو خلول سو پپالنگ بدی دا ہسی در خطل سو.
شملہ نیازی دا کابل پانتون داروا پوہنی دا پانزی ماسلہ دا شملے پا دی ورستو کی داروا پوہنی پا برخے کی او کتاب جبالا لائی او دا پا دی باورده چه جبالا شوائی اثر دیر گٹا ورده لاغلی نیازی سره مرکه کړي په مورترا اړوم. شملې زه چې څومره خبر سوایم تاسو ماسله یاستې، لدین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري، نو کېدای سي په هغو یو څه راته ووایاستې، بیا به هم د کتاب په اړه خبرې.
اول نه زه څنګه د دې کیسې ماسله یم در وپوهنې، نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نهاد د سیاغې کې کار کوم، د هغې ویاند یم، او د دې څنګه کې کتابونه په برخه کې کار کوم، او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم.
او نام خدا نو څو ځای مصروف یې. تاسو یو کتاب ژباړلې د فکر بریالیتوب په نوم باندې، د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایست چې د یو لیکوال اثر ژباړلې که د مختلفو لیکوالو مختلف مقالې ژباړلې دي؟
دا کتاب خود انګلیسی یو لیکوال ده، اورایز نسوات مردن، یو موضوع لري، البته دی ولی لیکوال کتاب ده. سدا مش بړلې اربوهن پورې اړوند کتاب ده، چې ډېر پکې هغه ټولنیز مسائل ذکر شوی سي، څه ډول انسانو کولای سي د غویر نه مثلا ځان وژغوري، څنګه کولای سي پر تلوسو برلاسي شي، څنګه کولای سي یو ښه طبیعت ولري، څنګه کولای سي خپل فکر نه ګټوره ګټه واخلي، څه ډول په ژوند کې بریالي وسي، یو مقام ته ورسیږي. ټول دسی مسائل پکې ذکر شوی چې د ځوان نسل لپاره په تیره د کورنۍ لپاره ډېر زیات مهم موضوعات دي چې کولی سي له دې نه په ګټې اخیستنې سره که چیرې دا موضوعات ولولي نو کولی سي په راتلونکي کې د خپل ماشومان لپاره ډېر ښه ګټه ترې واخلي، ښه فضا کور کې منځ ته راوړي، خپل ماشومان ښه وروزي. نو ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم زموږ نننۍ ټولنه کې ورته ډېره زیاته اړتیا ده.
شملې له کومې ژبې دې ژباړله؟
دا کتاب خو اصلا امریکایی ده، انګلیسی کتاب ده، خو بیا ایرانی ته ژباړل شوی، ایرانی ژبې ته، بیا ما ایرانی ژبې ته پښتو ژبې ته را ژباړلی.
ما چې کتاب وکوت په دې کې مختلف عنوانونه دي، تاسو هم یادونه وکړه. په مجموع کې څو عنوانه دي؟
تقریبا د شلو شاوخوا کې عنوانونه لري چې په 1340 صفو کې د کتاب چاپ شوی.
په ټولو موضوعاتو یې خبرې مشکله دي چې ویکو، وخت ډېر کم ده. یو موضوع چې تاسو یاده کړه په سر کې چې د ویرې موضوع وه،
بالکل،
او هلته مو لیکلي دي چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده،
بالکل.
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې؟ په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده، په دې کې څه ویلي دي؟ هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست.
ویره خو داسې ده، دغه هغه ویرې منځته راوړي چې مثلا کله سې ځوانان یا د هر سن انسان سې اوسي ډېری کارونه سې کوي، په هغې کې یو ستره ویره لري. که بریالی نه شم دې کتاب کې کوي دغه کار کې، یا کوي نه شم کړلی، یا که د مثلا زیان سره مخ شم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم، یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي. یعنی انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله هغه نه دي ترسره کړي، یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی. دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه، نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض مړه شوې، نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتې. نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی، زړه کې ویرې ځای نیولی، بلاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی، هغه کومه ویره سوه هغه په دې باندې دومره برلاسه شوی حتی مرګ حالت ته رسولې. همداسې نورې ډېرې پېښې پکې ذکر شوي چې د یوې مېرمنې پېښه ده، سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی، یوازې د دې چې یو اورګاډی چې اور اخیستی او تمځای ته راغی، نو د هغې په لیدو دې لپاره چې هغه یې وکته چې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله، نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله، خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې، نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی، یوازینی لامل چې دی مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه.
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولی سو ویرې ته، او په دې حصه کې مې یو څه راته ووایاست چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کېدای شي تاکید سوی ده.
دې برخه کې چې ویرو ته موږ څنګه ماته ورکولی سو، ډېری هماغه برخې چې مثلا ستره دښمنه ده، بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه دي چې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو، ویرو ته ماته ورکړو. هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري، چې تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره چې دغه ما خپله تجربه کړې چې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري، سره دې چې هغه کار به هېڅ شوی نه وي، خو دا به ځان تلقین کړي چې نه دا کار څه وایي، یا یو شی چې د هېڅ دا ویره ترې ونه لري، خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره، فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې، نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري. نو د دغې لپاره د څنګه چې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو ستر لامل یې تلقین ده، چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا، یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی شم، په دې تاکید وکړي چې دا زما وس ده، زما توانایي ده، زه په خپل استعداد باور لرم، په خپل فکري ځواک باور لرم، نو دې وخت کولی شي موږ ویرې ته ماته ورکړو.
یو څه مو د په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلې دي، دلته منظور کوم طبیعت ده؟ خپله د انسان خپله تبه که په مجموع چاپېریال او طبیعت مو منظور ده؟
دلته دواړه برخې راځي. یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي، خپل هغه حواس راټول کړي، په کار یې واچوي. دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو، کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو؟ او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده، چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو، داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي. دغه موضوعات دې کې ذکر شوي. تقریبا کله سر نه ونیسو تر اخره پورې ټول داسې موضوعات دي چې د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس، د دغه موضوعاتو لپاره پکې ډېر پام شوی.
شملې د افکارو د نفوذ په حصه کې هم یو عنوان شته. په دې کې مو منظور څه و؟ د لیکوال منظور څه و؟ افکارو د نفوذ په حصه کې څه ویل؟
د افکارو نفوذ داسې داسې په یو شی باندې نفوذ کول دي، یو خپل داسې په خپل افکارو باندې نفوذ لرو، او یو دا داسې هغه خپل افکار په نورو باندې ومنو، د نورو افکارو باندې موږ خپل نفوذ لري. دې برخه کې دې ته یادونه سوي چې موږ خپل دغه افکار هم واخلو، په نورو یې ومنو، خپل افکار واخلو، یعنی نور زموږ افکار ومني، داسې قوي واوسو چې نور دې موږ هغه منلو ته چمتو اوسي.
دلته منظور دا ده چې ډیری وخت داسې سوي دي چې یو سړی په خپله په یوه موضوع باندې چې بیانوي او یا غواړي نورو ته ووایي، نور دې ته متمایله کړي چې له ده سره دا موضوع ومني، دی خپله ډېر پې باوري نه.
بالکل، باوري خبر، په ځان باور لرل دغه خبره ډېر مهمه ده.
نو اکثره وخت کسان چې پخپله پخپله یو موضوع چې ترکه یې پیغه باندې باوري نه وي، تبن چې نور کسان هم دا نه ور سره مني، په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی.
او همدغه موضوع دی پکې.
یو بل عنوان هم شته چې جالب ده، فکر کوم وایي ښکلا څنګه ترلاسه کیږي، په دې کې منظور څه ده؟ مهرباني ده دې پیسې کې.
د دلته د ښکلا ترلاسه کول یو ظاهري ښکلا ده چې موږ ټول ډېری که دا عنوان وګورو نو همداسې یو مقصد دی اخلي، خو دلته ظاهري ښکلا نه ده، دلته د انسان د طبیعت ښکلا ده. دلته داسې یو ښکلا ده چې انسان هر ډول وي خو هغه طبیعي ښکلا ولري، هغه باطني ښکلا ولري، نور ځان ته راجلب کړي. یو دا او بل داسې همدغه ښکلا د ترلاسه کولو لپاره دې پسې یو بل عنوان ده چې له زړښت سره مبارزه، دا دواړه سره تړلي دي تقریبا. ځکه که چیرې له زړښت سره مبارزه وکړو، بدبیني ده کومه چې انسانان ځان په اړه یا د نور چاپېریال د شاوخوا خلکو په اړه لري، دغه له منځه وي، نو د موږ هغه باطني ښکلا سي ترلاسه سي. داسې یو فکر به مثلا که سره د دې سي موږ خپله یې کوو، نو زموږ شاوخوا خلک هم موږ ته ډېر زیات ښکلي ګمان کوي. دلته یو قسم دې کې راغلی سي، یوه نجلۍ سي ظاهري ښکلا هېڅ نه لرله، خو دا تل دومره خوش طبیعته وه سي هر ځای ته تل هغه خلک د ځان لپاره ډېر زیات راجذبول. نو د دې ښکلا کې نوم نه ظاهري ښکلا بلکې باطني ښکلا کې نوم.
د کتاب په حصه کې دا هم راته ووایاست چې په خپله مو چاپ کړی، بل چا درته چاپ کړی، او څومره وخت مو په دې باندې کار کړی و؟
دا کتاب خو ما تقریبا د ژمي درې میاشتې رخصتي مې سوا پوهنتون کې هغې کې مې خلاص کړی. ټایپ یې ایډیټ یې کمپوز یې ما خپله کړی، او پاتې سو د چاپ خبرې کې مې ورونه راسره مرسته کړې، نو ورونه مې راته چاپ.
شملې علاوه له دې نه په نورو کتابونو باندې هم کار کوي؟
بالکل، یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې ده، تقریبا نیم مې ژباړلی ده، او نیم پاتې له خیره دا نږدې وخت کې به هغه هم خلاص شي.
د دې کتاب په حصه کې مو چې چاپ شوی ده، له دوستانو مو بیا څه اورېدلي دي؟ هغوی څه وایي؟
هو، یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه هېڅ نشته. په تېر ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته، نو دا کتاب چې ما ژباړه له ټولو دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم، لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم، او په رښتیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور.
ډیره مننه
تاسو نه، ډیره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي، د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورژبه شاعر راشي او تاسو ته به خپل شعر ولولي. د ورژبي ترکیب چې خاصو شاعرانو ته کارول کیږي، که زه هم وکاروم نو د ورژبي شاعر ښاغلي مطیع الله تراب د مرکې اورېدلو ته مو رابولم چې داود تپان ورسره کړې ده، په دې هیله چې خوند ورڅخه واخلئ.
تراب صاحب ما دی په دستړی مسله لپاره په اختیار کې ده
مننه کوم تپان صاحب تاسو تاسو ده ټیم بلګرونه زما څومره مینوال کوم ځای پر زما غږ رسیدي ټول مینوال ته سلامونه وایم مننه کوم درنه خوشاله سي
خیر سي تراب صاحب د طالبانو نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډېر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د دلل می ګلونه او د کاني او بوز یو نوم می ذهن ترازی هغه کتاب او ست معرفت د بدواله وريدونکو تور معرفي
تفهم سه دا څه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب امکانات او سره کم وو دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وخت زه کوم په کرا وستل په اصطلاح د واده ورجه دی او چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب دی چا یو مرګری صحیح شولا
هدي واده ورجه مم لیدل ویلی وای نصیب به مشه کله د آشنا د واده ورجه به درېغه خوړلې دي زما د واده ورجه
خیر سي خدای ته خبر بوتل شي هغه دغه شوتل ګول کثم ګول د کار نه یاو شوتل خو دې سي چې هغه دغه ته نغند لري خو بهر حال یو څه نو وخت واده نو وخت په ترتیب مو
نوم یې دغه د کاڼي وبو
للبي ګولنا او د کاڼي وبو یې سه بو للبي ګولنا
تارو پاړه دې مو وای اوریدونکو تاسو تراب دې کوم ځای او په کوم ځای کې اوسېږي
په ټوله کې د ټول افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی د ټول قومونو سره قومونه چې افغانستان کې اوسېږي موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس پاندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی په جن ګلوي دي سویل
کتا سوال به ځای نه پات کیږي کراټو له کوم پیدایښ په نګراک شوې او ګیاني او د سپنګار ډاډه او لوسوالی دا نن ته پیدایښ شوې او د عمر زیاته سبب په پیښور باندې تیر شوې ده
احساسات دي راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات چې لمړنۍ شعرونه په ساده کې تاسو وسیدي شاعرین کوله څه ډولم کوله اوسنی شاعری څه کوي څه ډول یې کوي
تپان صاحب کا څه ارثم دسي و چې موږ کوز وطن پردان دی والے او مړیر واره ویلې چې کوربرا سي وځي و چې په وګر کې چې څوک یو میاشتې رکی هغه موسم یا هغه پزا دسي و چې ډیره شاعرانه و بل بیا هم دسي و چې ته چستر غوته بم قاتل چیرا اوس نن د پلانې تاندې څنګه دی موږ باید څنګه شعر وایو موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې بیوله تاسو ته معلومات دي هغه ته بیا دغه کوم مقامونه چې دغه مقامونه خیال موږ ساتلو کړته هم زړه مو را پړسېدلی او
تاسو په جدو کې کنزل هم کړی که هغه اورېدونکو ته واورو دغه وخت شاعري ده فکر
دغه وخت وو سپین شعر وو تقریبا موږ د کلو د بانډولي ونی او موږ د غرو د سردرولي ونی دغه د خار د خاریو مینان دغه د ډیرو خوشحالو مینان دوی ته په پخو کې مینان ارغړي دوی په سرو شو د هر وخت پیخي دي دوی ته مباح دي د شرابو دوی ته هر څه په نیم بیا رسیږي چلمر زمونږ د خپو تلې وڅیزي په منډه منډه سرپنا ته لاړ شو د پچکې د دالان سویری لاندې چې موږ ودر د سکو فرو شو ما عزیزینو ته ګناه ماپ ده ولې چې دوی پترتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه موږ چې د زل په تار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر اباپو لګېدا خلکو ته کاڼې په لاسو کې ورکړل ویل چې سنګسارې کوي زنای کړې بیا د هغې سنګسار ډېرې په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا 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 ډېر ښه ډېر ښه چې زلزله مو وینې وشاربلې بیا موږ راشنو شو پر اګزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبرې وړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی سی په دې سپین شعر کې راته ښکاری هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړی دی هغه سی کوم خاطره ور سره تړلې ده
تاسو معلومات به دا تپان صاحب اول بغاوت د خان نه کړی و چې په پنده غزه باندې دی دا بازي دغه ولاړو دا او نور پورته زور به راسي و چې دغه پر دی و نو پورته زور وشو لکه نظر وړ څه وختل که څه هم دغه نظم شو دا تقریبا تاسو به تر معلومي ولا ساتل اس کولو نظم دی تاسو ته کوم ویلې معنا دا چې تاسو ونه چې حافظې کار کړی دی تاسو نه صافي نظم وخت
کوم کې شاعرانو ترمنځ باریکوي ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګورئ مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک نه درک کوي وای تراب ولې د شاعری کې دا شعاري ده او دا هنري ده او دا کیسه
تپان صاحب څو ورته سم په دغه ټولنه کې حزب خلک ګرځي په دغه ولس کې یو ول پګړې په درځه ته په یو کارور سره په استلا په دغه باندې تاسو د ولس ترمنځ سم تاسو د دغه ولس ځوان یې دغه ولس کې دغه ولس او باو غنم خوې به تر درته معلومه ده زه هم دغه خپل ته فقط دبر وایم چې زه د خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار څه شته د شوار د چا تر مخه به یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چا تر مخه د یو مظاهره تر مخه شوار د چا تر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پرما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم کده ولسی کده پولیسی کده یو چارواکي تر مخه چا لیدره چې باندې چې زه پلانیت مازان قربان کړی چې دا سر په ستایلو باندې نارځي پرستا چې سر یې په ستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بله یو مهمه خبره دا ده چې شعار د یو خېټې طلب تر مخه زه د چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تپان صاحب چې څوک شاعر څوک چې لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر سږو کم راځي په لحاظ خپل لوړ که یو څوک اتیا بهیته شعر وایي شعر لیکي په هغې کښې کم تر کمه نوم نه راولي یو نوم پکښې نه راولي ما ته د دې ولس او د خپل قوم نه او د خپلې قبیلو نه دومره حیا راځي معنا دا شوله چې دا د دغې خلکو پر مخ باندې خپل ګزار دی البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي حس کولی په هغه عناناتو چې د خلکو کوي پښتون یو مغرور قوم دی دا په هغه عناناتو چې د خلکو سره لاړ نه شي
ستا د خبرو نه چوړ ماته داسې را وځي چې هر څوک خپله لار لري
زه د چا د طفان صاحب د چا مخه نه نیسم نقادان چې کوم دی پستره څېړونکي چې دي د هغوی مخه ما کله هم نه دی نیولی نګرار کښې ناستې دی خلکو ګردی مېز جوړ کړی دی ما ته معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما څه نه دی ویلي خیبر کښې ناستې دی خلکو چې کوم ګردی مېز جوړ کړی وو ما ته معلومات ما څه نه دی ویلی دلته په مرکز کښې دا خلک ناست وو چې څه یې ویلي دي ما یې تر مخه څه نه دی ویلي خو همدغه خلک وو تاسو لیدلی وو چې د خلکو شل کاله مخکې څومره ګیري وي څه یې کړی ولې څه وکړل چا تر مخه یې شعار ویلې د چا تر مخه ځای په چا باندې نوم نه کدم د هغې نه مخکې د چا تر مخه شعار ویلې د چا ستاینه یې کوله د هغې نه وروسته یې د مجاهدینو ستاینه د هغې نه وروسته یې طالبانو ستاینه کوله اوس دغه سلاته نظام ستاینه کوي نو وایي چې دې نه وروسته به څوک راځي د چا ستاینه به کوي اتې خو زه که دا خلک دا وایي چې معنا دا شوله چې دا زه څه کمه کمې کسالې غږوم باقي سر راته رنجوه چې دا زه څه وایم خو زه خپل قوم لرم زه خپله ژبه لرم زه باید په خپله ژبه باندې وغږېږم دا په چا باندې تنقید نه دې ما ته وایي چې معنا ده چې زه څه وایم دې ته سر خوځوه چې معنا ده چې لبه یې کوو ارشاد تا ډېر ښه وویلې نو معنا ده زه نور قوم نه شم غلطولی دا د زمانو راسي پښتون قوم غلط د خلکو سره دوکه شوی د خلکو سره پریب شوی دی ژبه یې خوړل شوی ده خوره یې خوړل شوی ده لباس یې خوړل شوی دی زه خو دې قوم ته لاس تر زه نه شم کېناستې بیا درته وایي چې د یوې خېټې وریجې دپاره په ټټا ته شو ټوله شپه سندرې وایم
خپل څومره
ته اور ورته کړو چې خپل محل ته دې رڼا راوسته
تراب صاحب ستا د زړه اواز یو د سیاسینو د نقادانو لپاره یو ځواب هم سي
نوی غزل مې دی که څه هم مخکې تاسو ته به په کراته ویلي دی چې زه غزل کښې لاس نه لرم بهرحال د چا خیال نه ګډوډ کوم ما اورېده چې تا ویل هغه وده نه وم رقیب چې هر څه وایي وایي دی خو زه نه وم او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې زه لګېدلی وم په زغره خو په زړه نه وم ما یو سپین قتل وکړې او زه یو سپین قاتل وویشتم چې دی به څنګه وي خو زه هغه شپه ښه نه وم او ما ځان یې رکړ تر رجړو مې یو سلایي درغلم خو تا په سترګو پورې نه کړم جوړ رانجه نه وم او تا د پیشو غونتې رقیب کړو څوکېدار د غوښې څه به بیا هم در تلم بیا به هم خفه نه وم او بیا په دار وخېږې سپوږمۍ تندر دې بیا ونیسه ته راختلی وي چې زه په هغه شپه نه وم
ډېر ښایسته تراب صاحب اورېدونکو ته مونږ شعر او شاعري وړاندې نه کړه خبرې هم وړاندې کړې دا لنډ یوه خبره هم راته وکړي چې د کوم شعر نه زیات شهرت در ته پیدا سه او خپل مینوال دې پرې زیات کړل
تپان صاحب بیا هم بیا ته وایي چې ما د تاسو چې مخامخ ناستې دی دغه ځای نه مې هم حیا کېږي نور پورته چې دا ولس نه زه لږ عیدېږم که ډېر وي پکښې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره وه ګردېز داسې څوک شته چې دې راغلو نه پوښتنه وکړي دا زما د هغه وخت د درد و چې د خلکو سره
مېمونږ
له لوږې مړه شو دغه ملګرو ته دوستانو ته ښه معلوم دی څه فکر کوم دغه یو لامل یې وو که څه هم مخکې مړې چغې وویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې دا امکانات وو نو نه د کنټرول څه شی و چې معنا ده چې هغه هغه څه شی کور کړی
کله چې امکانات راغلل نو کیسه هم مخته راغله
امکانات هم راوړه زما د پښو لاندې چې ما څومره وکتله خپله خاوره وه او تاسو ته معلومات دی چې دغه خاوره ده چې مونږ پرې سیاست کوو دغه خاوره ده چې مونږ پرې بادشاهي کوو همدا خاوره ده چې مونږ پرې ملایي کوو دغه خاوره ده چې مونږ پرې ملکي کوو دغه خاوره ده چې مونږ یې مونږ ته اوبه او غنم راکوي نو په لحاظ ده چې کله زما د پښو لاندې خاوره خپله شوه ما خپل اعلان وکړ یاره دغه ته داقوم ده
تراب صاحب ستا یوه بله چیغه هم واورو هغه چیغه چې د زړه غږ دې پکې انعکاس سوی
دا اجمل بابا یو څه که څه هم دا هغه نظم چې کو هغه ډېرې لوړې صفې وې د اجمل بابا دغه ته ورته یو څه و چې اجمل بابا په غیرت د چغې وه او باید پکې راغلی و هغې ته هم مطلب کې اشاره کوم لر پښتون ته او که دې برته کښېنه مخ وایم د ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی داوړ مروت او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامند او داودزی هم لرل اوس پښتانه لا د بل خپل گریوان خلاصوي څوک په پتلون او څوک په لنګ تړلو ځان خلاصوي سعدالله جان د جد درد څړک دیوانه ورېدلې د سواتیو میندو کړک دیوانه ورېدلې دنیا په منډه د په بیړه کدی خواته غوږ شه نورالبشر تا ته ډېر غوږ شوم اوس ما ته غوږ شه ما د رقیب دا سپور استغې خوب ته نه پرېږدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېږدي تاسو دایش کوایې د ژوند نه هم ویزار ناست یم هر څه چې کېږي یوې چغې ته تیار ناست یم د حمزه سر ته د خیبر په لویه لار ناست یم راځئ وزه هم هغې چغې ته تیار ناست یم
نو د دې کتاب په اړه اورېدونکو ته ووایم
کتاب مې په ډېر اثر خوږې باندې چاپ شو نو سپین بغاوت کتاب مې چاپ شو دا
کتاب یو لوی داستان د سیمه ته معلوم
تاسو ته به تر معلوم به شي یو ځل په پکتیاوال ورن شول او بیا را سره په ننګداري خو سوال ورن شول تاسو ته به تر معلوم به سلور کاله په کتیر شول پر هل کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سیو ورکې پورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب مې چې کوم څومره چې ما راوړی دی دا په غلا باندې بیا چاپ شولو هیله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی دا یې له مانه غلا کړې ده زما د وینو سره زما د دغه سره یې لوبه کړې ده په لحاظ ما ته دغه غله را مخامخ کړي پېښور چاپ کړی که نیویارک شاه چاپ کړی دی مهرباني دې وکړي د کتاب چې کوم دغه کېږي دا هغه د بات را ولي که نه زه یې بیا ستاسو د سپوره خلکو ته ښایم
وروستی نظم یا غزل دی ما اورو
د شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې په شپق خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو تر خرو سپو د انسان شغل رسېدلی محبت د مخکتنې پاتې نه شو له یوه یې خلاصومه او بلې نیسي دا ګریوان مې تر ګنډنې پاتې نه شو د یوسف سپېڅلې وینې ته حیران یم یو تور داغې پر لمنې پاتې نه شو د فرعون او د موسی جګړه په څه وه له کلزمه تر بخنې پاتې نه شو له کلزمه
د تراب صاحب یوه ځانګړنه دا ده که کتاب ورسره وي که نه یې ټول شیانې په حافظه کې شته ډېره مننه تراب صاحب کوره مدان
خوشحال اوسئ تابان